द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو شپږ ساعته ما شمنې خبرونه پیل کوو او په خبری خبرونه کې زنه سي رحمت کاکړ درته هرکلی وایم. نن د جون د میاشتې نهه نیټه ده او د شنبه ورځ ده. وخت سعودي په پا پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې دي. په مراګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو لخوا په اختر کې د دریو ورځو لپاره د اوربندۍ د اعلان هرکلی کړی. د افغان صدر یو ویاند هارون چخنسوري وایي د افغانانو د امنیت لپاره د هر ګام هرکلی کوي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکې وسی.
د پاکستان او افغانستان د اړیکو درغبولو لپاره د دواړو هیوادونو اعلی رتبه چارواکو د اسلام آباد او کابل ګړندی سفرونه شروع کړي. د دوشنبه پر ورځ به هم یو اعلی رتبه افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي. افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وای
مجتبن د منطقي او نړیوال ملاتړ به سره موجود وي چې په هغه کې د امریکا او پاکستان او نورو هیوادونو ترمنځ خبرې خپل ځای لري.
او د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو غونډه په کینیډا کې شروع شوې. چارواکي وایي اروپایي هیوادونه او امریکا په دې سلاسي وي چې خپل منځي سوداګریو ته به وده ورکوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د افغانستان صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو لخوا په اختر کې د دریو ورځو د اوربند اعلان هرکلی کړی او ویلي دي دوی نه یوازې د دغه بلکې د هر هغه ګام چې د وینې د بهېدو مخه نیسي هرکلی کوي. طالبانو د شنبې پر ورځ د اختر په دریو ورځو کې د افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کړی او په ټولنیزو مطبوعاتو هم د دغه اعلان تود هرکلی سوی. تر دې وړاندې روانه اونۍ صدر اشرف غنی د روزې له وبشتمې څخه د اختر تر پنځمې ورځې پورې د طالبانو په وړاندیز په یو اړخیزه توګه اوربند اعلان کړی و چې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا یې هم هرکلی وسو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو بیان کې ویلي د اختر په موقع افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کوي. د طالبانو په دغه بیان کې ویل سوي چې خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کوي چې د کوشنی اختر په دریو ورځو کې دي په ټول افغانستان کې د مخالفینو په ضد خپل عملیات ودروي، خو که چیرې په دوی برید وسي نو د ځان دفاع دي وکړي. هم په افغانستان کې طالب وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه څلوېښت حکومتي پوځیان او پولیس وژلي دي. افغان چارواکي وایي د شپې له مهاله په شمالي کندوز او لویدیځ هرات کې ترسره سوي دغه بریدونو کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل هم دي. چارواکي وایي د کندوز کلایزال کې د جمعې پر ورځ طالبانو د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه چې پکې څلوېښت عسکر ووژل سو. هلته په هرات کې یوه حکومتي ویاند وایس اف امریکا ته ویلي نږدې یو نیم سل طالبانو د افغان ملي ځواکونو په یوې پوستې حمله کړې چې پکې ولس اسکر ووژل سو. طالبانو د دغه پیښې پړه منلې ده. د افغانستان صدر اشرف غنی د شنګای د همکاریو په اتلسمه ناسته کې د ګډون په مخه د یو لړپوړې پلاوی په مشرۍ چین ته رسېدلی. ټاکل سوی د شنګای اتلسمه دوه ورځنۍ ناسته د دغه تړون د غړو هیوادونو په ګډون د چین په چینګدا ښار کې کیږي چې پکې به ولسمشر غنی د بیلابیلو هیوادونو د استازو او مشرانو سره خبرې اترې او لیدنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمد د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتی، سیاسی او اقتصادی ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی به هڅه کوي چې د دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د چین دولتي خبري اژانس جنوا وایي چې د شنګای د همکاریو سازمان یو ډیره عمده دنده ده او د اسلامي دولت یا داعش نومي ډلې په وړاندې د مبارزې دوام دی او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیاوړي کول دي. پاکستان او هند به هم نن په لومړي ځل په شنګای همکاري په غونډه کې ګډون کوي. د چین د خارجه چارو وزارت ویلي چین هیله مند شي په دغه غونډه کې د ګډون سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راسي. او پاکستانی مطبوعات وایي اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ سوي او د دواړو هیوادونو د اعلی ولسي پوجي او استخباراتي ادارو د مشرانو تګ راتګ شروع سوی. مطبوعات وایي د افغانستان د پوجي او استخباراتي چارواکو یو پلاوی به د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیږي او له هغه وروسته به د پاکستان د پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا هم کابل ته سفر کوي. جنرال باجوا ته دغه سفر بلنه افغان صدر اشرف غنی ورکړې. او هم په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان وایي چې په هغه هیواد کې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په وړاندې چې کوم حکومت کړی دی خنډونه سیول او پوجي بیوروکراسي رامنځته کړی دی. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د کانفرنس کې شریک د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک وایي دا سلګي حکومت د اسټابلیشمنت د فشار لاندې پتا دی کې فاټا اصلاحات منظور کړی دي. چې لکه بلې د افراسیاب خټک په وینا قبایلی سیمو ځایي انتظامیه لا نور هم زور اور شوې ده.
او تاسو اوریدل چې په تیرو لنډو ورځو کې څنګه په جنوبي وزیرستان کې چې کوم طالبان را سرګند شو او هغه اغلته کې چې کوم بے وسلې خلکو په غي ډزې او کې غي ووجل او حکومت تماشا وکړه. او دغه سی بیا تاسو ولیدل چې په شمالي وزیرستان کې خلک ناشته احتجاج کولو میرلي کې هغه هم په زور تاسو ناس کړل وی وهل. او دغه سی پی ټی ایم یو مشر چې موسن داور یې غلط نه په زور راوختلو علي وزیر په وانه کې معاصره کړو. دغه سی نور واقعات هم شول. نو دا ټولې خبرې دي ثبوت دي چې بیوروکراسي یا نوکرشاهي په دې اصلاحاتو باندې عمل کولو کې مخلصه نه ده. او هغوی دې انتظار کوي چې پاکستان کې سیاسي حکومت ختم شي. وزیري سیاسي حکومت پای ته ورسېږي نو دوی دا خپل کوتکماری شروع کړه.
غونډې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند فرت الله بابر د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت په کردار سخت نیوکه کړي او تورې لګولې چې اوس هم قبایلي علاقې د تیرو وختونو په شان د ستراتیژي غرض لپاره د کارولو هڅه کوي شي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 غونډې ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته ویلي روسیه دې بیرته په دغه ډله کې شامل کړل سي. نوموړي نن په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په کینیډا کې دی. په عین حال کې فرانسوي چارواکي وایي اروپایي هیوادونه او امریکا په دې سلاسوي چې خپل منځي سوداګریو ته به وده ورکوي. تر دې وړاندې صدر ټرمپ ویلي که څه هم هغه د روسیې لپاره بد سړی دی خو په کار دی چې د نړۍ د غټو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې هغه شامل وي. تفصیل کلسوم کاکړ راکوي.
د جی 7 غونډې کوربا هیواد کاناډا وزیر اعظم یو ویاند ویل دی هیواد د روس په دغه ډله کې د شاملولو مخالفت کوي. د کرملن ویاند دمیتری پسکوپ دغه خبرې رد کړې او روس خبری ادارې تر مخه نوموړي ویلي روس د جی 7 علاوه په نورو مهمو لانجو پام ګرځولې. روس په کال 1990 کې د نړۍ په دغه اقتصادي ډله کې شامل کړل شوی وو او دغه ډلې ته به تر کال 2014 پوری جی 8 ویل کېدل. بیا د یوکرین د کریما برخه په زوره د ځان سره شاملولو په سر روس ته دغه ډلیزه وبستل سو. کاناډا ته د سفر وړاندې د امریکا صدر په یو ټویټ پیغام کې لیکلي تمه لري چې د کاناډا په کیوبک ښار کې کېدونکې د نړۍ او د اقتصادي طاقتونو یا جی 7 په غونډه کې به امریکا ائتلافي او ملګري هیوادونو سره غیر مناسبه تجارتي لوزنامه په سر راپورته شوي لانجې سرته ورسي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر لیکلي وو د جی 7 هیوادونه په غونډه کې به نام سبا تجارتی تړون کې ولاړی خامیانی سمو او کدا سی ونه سو نو بیا به هم مش د دې غونډې څخه وځو. په کینیډا کې د دغه غونډې کې بعد امریکا نږدې ملګری هیوادونه صدر ټرمپ لخوا د کینیډا او اروپایي هیوادونو او مکسیکو زراتلونکي سټیلو او الومینیم باندې لګېدلې اضافي ټکسونه فیصله چیلنج کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د کرملن یو بیان ویلي امکان دی چې د صدر ولادیمیر پوتین او صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ په ویانا کې ملاقات وشي. ویاند دیمیتری پیسکوف د شنبه پر ورځ ویلي د دواړو مشرانو په مارچ کې د خبرو اترو په مهال د ملاقات لپاره د ویانا ذکر کړی وو خو نوموړي ویلي د ملاقات او د ملاقات د ځای په اړه لا تر اوسه پریکړه نه ده سوې. امریکایي چارواکي وایي د چین هیکرانو د امریکایي د سمندري ځواکونو د یو قراردادي بې کچه مهم معلومات غلا کړي او د امریکا د پلټنو ادارې اف بی آی د دغه غلا پلټنې شروع کړې دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د چین هیکرانو هغه معلومات غلا کړي چې د امریکایي ابدوزونو او د سمندر دننه په استعمالیدونکو وسلو د څیړنو کولو اړوند دي. واشنگټن پوسټ وایي چې د چین د هیکرانو د دغه معلومات د جنوري او فروری په میاشتو کې اغلا کړی دي. په غلاسو معلوماتو کې د سی ډراګن یا سمندري شامار په نوم د یوې پروژې او د امریکایي ځواکونو د اوبتلونو د پراختیا د څانګې د برېښنایي برخې برقي لایبرري یا آرشیف کې ساتل کېدونکي معلومات هم شامل دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگټن ډی سی څخه غوښه استه او اوس مهم پام را ګرځو. تفصیلی رپورټونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د افغانستان صدر اشرف غنی د وسلوال طالبانو لخوا په اختر کې د درې ورځو د اوربندلان هر کله کړی او ویلي دی دوی نه یوازې دغه بلکې د هر هغه ګام چې د وینې د بهیدو مخنیسی هر کله کوي. طالبانو د شنبه پر ورځ د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو سره د اوربندلان کړی او په ټلویزیون مطبوعاتو د دغه اعلان تود هرکلی سوی. تفصیل د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې راکوي.
طالبانو نن په یو بیساری حرکت د اختر په دریو ورځو کې د اوربن اعلان وکړ. طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې مشرۍ پریکړه کړې چې د دریو ورځو لپاره له افغان حکومت سره اوربن ولري، خو په دغه اعلامیې کې نړیوالو ځواکونو سره د جګړې د دوام ویل شوي. د طالبانو اعلامیې کې ویل شوي د کوچني اختر په اوله دوهم او درېم ورځ دی په ټول هیواد کې د داخلي مخالفینو پر ضد تعرضي عملیات ودرول شي. د تعرض په حالت کې به دفاع کوي. طالبانو د زندانیانو د خوشي کولو یادونه هم په دغه اعلامیه کې کړې ده. د طالبانو د اوربند د دې اعلان هرکلی افغان حکومت کړی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وویل چې د طالبانو د دې اوربند تطبیق ته د ژمنتیا غوښتنه کوي.
د دې اوربند د اعلان وروسته چې د افغانستان د حکومت په ابتکار او په مالکیت او په صلاحیت د طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی، چې د اختر په ورځو کې به دوی هم تعرضي عملیاتو دا شیان بنه لري. د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي دا هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسي.
ولسمشر غنی تیره پنځشنبه له خپلو پوځونو وغوښتل چې په طالبانو او حقانی شبکه د روژې له وویشتمې د اختر تر پنځمې عملیاتونه ودروي او د اوربند اعلان وکړ. سیاسي شنونکي د دواړو لورو د اوربند اعلانونه بې ساري بولي. څېړونکی نظر محمد مطمئن وایي اوس د سولې راوستو ته رښتینې هڅې لیدل کېږي او نه یوازې حکومت او طالبان بلکې نړیوال هم سولې ته په هڅو لګیا دي.
په تیرو ولس کلونو کې لومړی ځل چې افغان حکومت یو مهم قدم پورته کړ او هغه سوچ هر وخت افغان ولسی غشتنه کوله، یقینا چې افغان حکومت دا کینتاف او بورو او یا د سول لپاره د دې امادګي و بولو دا یو شپر مختګو. افغان ولس عموما غشتنه دا وش طالبان باید غبرګون وشي او یو ښه قدم ده د سولې په برخه کې. په دې باید سړی ډیر زیات تفسیری ونه کی چې ولی طالب دا کار وکړ ولی افغان حکومت. دواړو د اوربن لپاره اعلان د افغان ولس غوښتنه ده او د سولې لپاره پیلامه کېدلای شي.
سیړونکی احمد سعیدی بیا وایي چې د طالبانو دا اعلان د امریکا له اعلان وروسته کیږي.
طالبان اوربن اعلان کړی درې ورځې د اختر ښه کار ده، چون امریکایان اعلان کړی چې موږ آمده طالبانو سره مذاکره کوو. زه امیدوار یم چې امریکایان دغه مذاکره د افغانستان د دولت په حمایت وکړي.
د طالبانو د اوربند له دغه اعلان پراخ ملاتړ شوی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي تمه لري چې دا اوربند د سولې د مذاکراتو د پیل لامل شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د د وایس اف امریکا ډیوه د ګلو کترمن اوریدونکو خبری خپرونه ده دوام لري او سمیوبل ریپورت چې امریکا د دې پخلای کړی چې له پاکستان څخه غوښتي د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په روانه اونۍ کې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره غږېدلی تر څو د افغانستان د سیاسي پخلاینې په مسلې زور راوړي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې ماوش جلیل راکبی.
امریکا دا تایید کړی چې د پاکستان نه یې غوښتنه کړې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ترو کې مرسته وکړي. د امریکا د صدر مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په روانه اونۍ کې د پاکستان د ملکی او پوځي مشرانو سره خبرې کړي او د افغانستان د سیاسي پخلاینې په مسلې زور راوړي. د دوانو هیوادونو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې اوچتو شوو لانجو وروسته د لوړې کچې دغه خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په اسلام آباد باندې خپلې ټولې پوځي مرستې ځنډولې او دوانو هیوادونو په یو بل باندې سفري بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی آسیا د څانګې یوې لوړپوړې مشرې لیزا کټس د زیارت یا پنجشنبې په ورځ یو سیمینار ته په وینا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه وویل چې امریکا د افغان سولې لپاره په هر اړخیز ډول هلې ځلې کوي. دا وایي موږ د سولې په بهیر کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې او موږ د پاکستان په بنیادي امنیتي اندېښنو باندې هم پوهیږو او دا باید باوري شي چې د سولې په هر ډول بهیر کې دې د دوی ګټې هم په نظر کې ونیول شي. میرمن کرټیس وړاندې ویلي د پاکستان ګټې په افغانستان کې د طالبانو له بیا راپورته کېدو سره نه ترلاسه کیږي. پاکستان وایي په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو سره یو شمېر سیمې د حکومت له ولکې وتلې او د داعش او هغو پاکستانی طالبانو تر ولکې لاندې راغلي چې هغوی بیا له پولې پورې غاړې په پاکستان بریدونه کوي. د اسلام آباد چارواکو دغه راز په خپل سیال هند باندې تور لګوي چې له دغو ترهګرو سره د پاکستان په بې ثباتۍ کې مرسته کوي. خو افغانستان، هندوستان او امریکایي چارواکي د پاکستان دغه تورونه په کلکه ردوي. دوی دواړه په پاکستان تور لګوي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او هغوی ته په خپله خاوره باندې روزنه او مالي مرسته ورکوي. دوی د مثال په توګه د حقانی ترهګر ډلې او د طالبانو د پېښور او کویټي شوراګانو څخه یادونه کوي چې په ښکاره د پاکستان د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې غونډې او فعالیتونه کوي او پاکستان ورته هیڅ هم نه وایي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او سم یو ربیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې طالب وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 40 حکومتي پوځیان او پولیس وژلې دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا پر رپورټ کې شعیب زاده.
په داسې حال چې د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د یو اړخیزه اوربند اعلان په ځواب کې طالبانو هم د اختر په موقع د درې ورځو د اوربند اعلان کړی. نن افغان چارواکو ویلي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې یو شمېر افغان عسکر او پولیس وژل شوي دي. د افغان چارواکو تر مخه د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوستو بریدونه کړي چې پکې 40 پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندوز د ولایتي شورا غړي امین ایدن ویلي طالبانو د بریدونه تیره شپه په قلعهزار ولسوالۍ کې په یو شمیر امنیتی پوستو کړی دي. د افغانستان د وی خبری شبکې تر مخه د ولایتي شورا د غغړی منلي چې بریدونو کې 40 سیمه ییز پولیس وژل شوي او د غوی وسلې هم طالبانو د ځان سره وړي دي. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري هم د طالبانو د بریدونو تایید کړي او زیاته کړي دا چې بریدونو کې 40 سیمه ییزو پولیسو او پاسونوالو ته مرګ ژوب لا اوخته ده. هغه دا وکړی چې په دغه جګړه کې 8 طالبان هم وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه دا وکړی چې د قلعهزار په بریدونو کې 10 امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ پوستې د طالبانو لاسو ته ورغلي دي. اخوا د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو په یو پوستا برید کړی او افغان چارواکي وایي چې په دغه برید کې د ملي اردو ول سرتیری وجل شوی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ویلی طالبانو تیره شپه د زاول ولسوالۍ د عزیز آباد په سیمه کې د ملي اردو په امنیتي پوستا برید کړی دی. خبریالانو سره خبرو کې نوموړي منلي چې په دغه برید کې د ملي اردو ولس سرتیری وژل شوي، خو وایي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د طالبانو اته وسلوال هم وژل شوي او دیارلس ټپیان دي. طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د پسرلي د عملیاتو پیل کولو اعلان کړی او د دغه اعلان سره سم یې د افغان ځواکونو پر ضد د خپلو بریدونو لړۍ هم تنده کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو دا پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې افغان دولت د روژې د 28مې نه د وړوکي اختر د 15مې او طالبانو د اختر په درې ورځو کې د یو بل سره د اوربن اعلان کړی، خو دغه اوربن نه وړاندې طالبانو په افغان ځواکونو د خپلو بریدونو لړۍ تنده کړې ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبرې خپرونې ته له واشنگتن ډي سي څخه غواړي استه. اوس هم یو بل رپورټ چې پاکستانی مطبوعات وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ شوي او د دواړو هیوادونو د اعلی ولسی او پوجي او استخباراتي ادارو د مشرانو تګ راتګ شروع شوی دی. مطبوعات وایي د افغانستان د پوجي او استخباراتي چارواکو یو پلاوی به د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیږي او له هغه وروسته به د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا هم کابل ته سفر کوي. رابیا پیرور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د تیرې څمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مختلفو کچه خبرې روانې دي او امکان څرګندېږي چې په راتلونکي ونې کې به یو لوړ پوړی افغان فوجي او استخباراتي ډله د پاکستان سفر کوي چې وروسته به د زریو تر مخه د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا هم د کابل سفر کوي. امکان څرګندېږي چې په دغه لیدنه کې به امنیتي معاملو او د فوج په یو بل هیواد کې رابطه افسرانو د ټاکنو په اړه د پرمختګ جاج واخستل سیم. د دغه رابطه افسرانو د ټاکنې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې ساتل او استخباراتي معلومات شریکولو او د شرخوشو د عملیاتو څارنه کول دي. جنرال باجوا د دې څخه وړاندې د تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه هم د کابل سفر کړی و او اوس د دوی سفر په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوائنټ ورکینګ ګروپ په جوړولو هم اتفاق شوی دی. دغه پنځه ګروپونه د امن او د استحکام لپاره د پاکستان افغانستان اکشن پلان اپپس لاندې جوړ شوی دی چې د زریو تر مخه د اختر وروسته به خپل کار هم پیل کړي. پاکستان او افغانستان پر پولو یو بل اړخ څخه راتلونکي توندرو د څارنې د پاره چمن او پتورخم د مزکنی رابطو مرکز په جوړول هم خبري روان دي چې یو اهم ګام بلل کیږي. د افغانستان د روغې جوړې په اړه په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د فوج د سرلشکر سره ټلیفوني خبري کړې وې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال وای چې د افغانستان د روغې جوړې او د امن د پاره روان تماسونه به څه ځای ولري. د یو نیجی ټلویزیون سره خبرو کې ډاکټر عمر زخیلوال وای
خبرې خپل د طالبانو او د افغان حکومت چې موثر خبرې هغه دي چې په خپل منځ کې وشي، بین الافغاني وشي، هغه درک را پیدا شي. مرتبا د منطقي او نړیوال ملاتړ به سره موجود وشي چې په هغې کې د امریکا او پاکستان او نورو هیوادونو ترمنځ خبرې هغه خپل ځای لري.
په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې راغلي دغه ګرم جوشي د دواړو هیوادونو په تجارت هم ښه اغېز کړی دی او د پاکستان د سټیټ بانک په رپورټ کې ویل شوي دي چې د مالی کال 2018 او 2019 د شروع په لسمیاشتو کې د افغانستان دپاره پاکستان درآمدات 1.28 کروڑ ته رسیدلی دي چې تیر کال په دغه وخت کې 95.6 کروڑ وو. ویل کېږي چې کچري په تجارت کې دغه شوالی په راتلونکو دوه میاشتو کې دوام ولرو نو د تجارت دغه لوړه کچه د تیرو درو کلو ریکارډ ماتولی سیم.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمنو اوریدونکو، اوس هم زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د کښتو کروندې د حکومتي څانګې مرستیال مشر اډیشنل سیکرټري میرګل مریچ په کال 2015 کې بې درک سوی دی. د هغه د درک لګولو لپاره د هغه کورنۍ و نه یوازې حکومتي ادارو ته، د بشري حقونو سازمانونو ته، او بلکې د بلوڅ بې درک کسانو لپاره چې کوم سازمان دی و هغه ته هم عریضه او خواستونه کړي دي. نن هم د بې درک بلوڅانو په اړه چې کوم سازمان دی هغه یو احتجاجي غونډه کړې او احتجاج یې کړی، لاریون یې ایستلی، او هم ورسره د کوچې په سفر د بې درک کسانو لپاره د حکومتي کمیټې غړو هم د میرګل مری له کورنۍ سره لیده کاته کړې دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د میرګل مری د راخوشي کېدو لپاره د کورنۍ او خپلوانو د بې درک سو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسینګ پرسن په کیم کې احتجاج وکړی. د زوی وویل چې د پلار د کارو کروندې د زراعت د څانګې مرستیال ډایرکټر و چې د کوټې د سریاب څخه په 2015 کې د دسمبر پر 15 باندې په زور باندې یوړی.
50 تقریباً 60 آدمی تھے اور ویگو گاڑیاں بھی ان کے پاس تھے اور بلیک شیشے والے گاڑیاں بھی تھے، ان کے ساتھ سرکاری اسلحہ بھی تھے اور سیڑھیاں بھی سرکاری، اور جب ابو کو گرفتار کر کے لے گئے تو اسی ٹائم وہ کالا پوش لگا دیا.
لپنزوس زخه تشپیت پوری کسانو ویگو گاڑیاں ہم لدوی سراوی، تور شو گاڑیاں ہم ور سراوی، لدوی سره سرکاری وسله والا او سرکاری زینې ور سراوی. چې کله بابا ونیوی پورته کی هغه وخت تور تیلې ور پر سر کړله. دا به حکومت معلومه وی چې دا څوک دی. لده زخم او پښتل چې د بدرکسو خلګو لپاره چې دلته د مرکزی حکومت کم کمیسون راغلی او تاسو هغه تاظیر سوالاس د وویل
میں پیش ہوا تھا، میں خود بذات خود پیش ہوا تھا. ان لوگوں نے کہا ایف آئی آر، میں نے کہا ایف آئی آر کاٹ نہیں کاٹ رہے ہوں، کمیشن نے اسی ٹائم آرڈر دے دیا کہ ایف آئی آر کاٹو.
بلے وہ زپخپل اور تازر سوالما اغه و پشتل سی ایف آئی آر چیر دی د ایف آئی آر پشتنه وکړه. ما ورته ویل سی ایف آئی آر نه ثبت کوي، بیا امر وکړی سی ایف آئی آر دې ثبت کړل سی، بیا ایف آئی آر درج کړل سو. د میرګل مریض امن وی چې له کومې ورځې زخه دی بې درکه سوی دی، لاغه را په دې خوا بیا له دوی سره هیڅ ډول تماس نه دی نیولی. د بې درکه سوو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم د ده د راخوشي کېدو غوښتنه وکړله.
اپیل کوو اقوام متحده، امنیسټي انټرنیشنل، یا انساني حقوق ادارو سه، یا د نور خلق سه کې دا فوري طور دا میر میرګل بازیاب وکړي. د دې لپاره دا احتجاج نن دوی کړی دی. بل څوک دا دین مخکې هم د دې ورور مشر ورور مصری خان 21 گریڈ آفیسر وو، دې ته پورته کړی دوی دیر غازی خان سره. دو کال بعد دوی یله کړی، هغه بعد د اوس دا ورور ته میر میرګل مری ته 19 گریڈ آفیسر دی، دا هم دوی پورته کړی دی بغیر دې سره، بلا وجه پورته کړی دی، نه دوی باندې الزام.
د بې درکه سوو خلکو سازمان وویل چې د کامی عملیاتو پر پلان باندې بشپړ عمل نه کوي. کوم څوک بې درکه کې د هغه په هکله باندې د دوو کورنۍ ته د جرم په هکله باندې خبر نه ورکول کوي، او نه دا معلومه وي چې دوی چیرې دی، له چا سره دی. خو بلوچستان حکومت بیا ویل چې دوی د شک پر بنسټ باندې د رادل فساد د عملیاتو تر مخه یو شمېر کسان ونیسي چې بیا یې له ځان سره د پلټونو لپاره شوي. چې کله پر دوی باندې تور ثابته نه شي نو بیا یې راخوشي کوي. خود د بشری حقوق سازمانونه بیا د بې درکه سوو خلکو پر دغه ډول ورکېدو باندې تشویش څرګندوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو ته یو ور بیا هم شراغ لسته وخت سو دی په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې او کابل کې شپږ یو ور بیا په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو لخوا په اختر کې د درې ورځو لپاره د اوربند د اعلان هرکلی کړی. د افغان صدر یو ویاند هارون چخنسوري وای د افغانانو د امنیت لپاره د هر ګام هرکلی کوي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام کچیر غټ اقدام وی کوچنی اقدام وی دا غار کلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بیدل هم مخنیوي پکښ وسی.
د پاکستان او افغانستان د اړیکو درغولو لپاره د دواړو هیوادونو اعلی رتبه چارواکو د اسلام آباد او کابل ګړندی سفرونه شروع کړي. د دوشنبه پر ورځ به هم یو اعلی رتبه افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي. افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وای
مرتبن د منطقي او نړیوال ملاتړ به سره موجود دي چې په هغه کې د امریکا پاکستان او نورو هیوادونو ترمنځ خبرې هغه خپل ځای لري.
او د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو غونډه په کناډا کې شروع شوه. چارواکي وای اروپایي هیوادونه او امریکا په دې سلاسي وچی خپل منځي سوداګرۍ ته به وده ورکوي. او سم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان صدر اشرف غنی د وسلوال طالبانو لخوا په اختر کې د درې ورځو د اوربند اعلان هرکلی کړی او ویلي دي دوی نه یوازې د دغه بلکې د هر هغه ګام چې د افغانانو د وینې د بهیدو مخه نیسي هرکلی کوي. طالبانو د شنبه پر ورځ د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کړی او په ټولنیزو مطبوعاتو هم د دغه اعلان تود هرکلی شوی. تر دې وړاندې روانه اونۍ صدر اشرف غنی د روزې له 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې پورې د طالبانو په وړاندې یو اړخیزه اوربند اعلان کړی و چې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا یې هم هرکلی وسو. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو بیان کې ویلي د اختر په موقع افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کوي. د طالبانو په دغه بیان کې ویل شوی چې خپل وسلوالو ته سپارښتنه کوي چې د کوچنی اختر په درې ورځو کې دی په ټول افغانستان کې د مخالفینو په ضد خپل عملیات ودروي، خو کچیرې په دوی برید وسی نو د ځان دفاع دی وکړي. او هم په افغانستان کې طالب وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 30 حکومتي پوځیان او پولیس وژل دي. افغان چارواکي وایي د شپې له مهاله په شمالي کندوز او لویدیځ هرات کې تر سره سوي دغه بریدونو کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل هم دي. چارواکي وایي د کندوز کلای زال کې د جمعې پر ورځ طالبانو د پولیسو په یوې پوسته حمله وکړه چې په کې 30 عسکر ووژل سو. هلته په هرات کې یو حکومتي ویاند وایي چې امریکا ته ویلي نږدې یو نیم سل طالبانو د افغان ملي ځواکونو په یوې پوسته حمله کړې چې په کې ولس اسکر ووژل سو. طالبانو د دغه پیښې پړه منلی ده. د افغانستان صدر اشرف غنی د شنګای د همکارۍ په 13مه ناسته کې د ګډون په مخه د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ چین ته رسیدلی. ټاکل شوی ده شنګای 13مه دوه ورځنۍ ناسته د دغه تړون د غړو هیوادونو په ګډون د چین په چینګدا ښار کې وسی چې په کې به ولسمشر غنی د بیلابیلو هیوادونو د استازو او مشرانو سره خبرې اترې او لیدنې وکړي. پاکستان او هند به هم په دغه غونډه کې برخه اخلي. پاکستانی مطبوعات وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ سوي او د دواړو هیوادونو د اعلی ولسی پوجي او استخباراتي ادارو د مشرانو تګ راتګ شروع شوی. مطبوعات وایي د افغانستان د پوجي او استخباراتي چارواکو یو پلاوی به د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته رسیږي او له هغه وروسته به د پاکستان د پوج له سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته سفر کوي. جنرال باجوا ته دغه سفر بلنه د افغانستان صدر اشرف غنی ورکړي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 غونډې ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته ویلي روسیه دې بیرته په دغه ډله کې شامل کړل سي. نوموړي نن په دغه غونډه کې د ګډون لپاره کینیډا ته تللی. په عین وخت کې فرانسوي چارواکي وایي اروپایي هیوادونه او امریکا په دې سلاسي وچ خپل منځي سوداګرۍ ته به وده ورکوي. تر دې وړاندې صدر ټرمپ ویلي و کڅه هم هغه د روسیې لپاره بد سړی دی، خو په کار دی چې د نړۍ د غټو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې هغه شامل وي. د کرملن یو ویاند ویلي امکان دی چې د صدر ولادیمیر پوتین او صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ په ویانا کې ملاقات وسی. ویاند دیمیتری پیسکوف د شنبه پر ورځ ویلي د دواړو مشرانو په مارچ کې د خبرو اترو په مهال د ملاقات لپاره د ویانا ذکر کړی و، خو نوموړي ویلي د ملاقات او د ملاقات د ځای په اړه لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو خطر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو رپورت ولور ته ساسو پام را ګرځو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وای قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په لار کې ملکی او پوجی ادارې خندونه دي. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه قبایلی سیمو په اړه دستوري بدلون په مکمل توګه عملی کولو په لار کې لوی خند سیویلین او فوزی اسټابلیشمنت پالیسي بلی او وایي چې د قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی موقتی قانون یا ضابطو په سر ځایي انتظامیه لا نوره هم زوروره شوې ده چې له کبله یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د زورولو پېښه رامنځته شوې. قبایلي علاقې خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په اړه منظور کړی شوی دستوري بدلون عملي کولو په ترڅ کې د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی اسلام آباد کې د یو کانفرنس تابعا کړی و چې پکې د قبایلو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لیډرانو ګډون درلودو. غونډه ته خپله وینا کې د پیپلز ګوند فرات الله بابر او د عوامي نېشنل پارټي افراسیاب خټک قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی ریګولیشن یا قانون په ضابطو سخت نیوکې وکړي. فرات الله بابر ویلي چې فاټا ته اوس هم آزاد میډیا سیاستمدارانو او د مدني ټولنې غړي نشي تللی او د دا اندېښنه هم ښکاره کله چې پارلمان پریکړه عملی کولو په لار کې لوی خند د سیویلین او فوزی اسټابلیشمنت کردار دی. دوی د ریس خپل کړي چې فاټا لپاره د حکومت لخوا اعلان کړی شوی موقتی قانون ضابطو کې عدالتي اختیارات ډیپټي کمشنرانو ته ورکړی شوی دی او د کانفرنس کې شریک د عوامي نشتل ګوند مرکزی لیډر افراسیاب خټک وایي دا سلګي حکومت د اسټابلیشمنت د فشار لاندې پتا دی کې فاټا اصلاحات منظوره کړی دي چې لکبلې د افراسیاب خټک په وینا قبایلی سیمو ځایي انتظامیه نور هم زوره وره شوی ده.
او تاسو اوریدل چې په تیرو لنډو ورځو کې څنګه په جنوبي وزیرستان کې چې کوم طالبان را سرګند شو او هغوی هغلته کې چې کوم بې وسلې خلکو په هغې ډزې وکړې هغوی ووجل او حکومت یې تماشا وکړه او دغسې بیا تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې خلک ناست وو احتجاج یې کولو میرلي کې هغوی هم په زور تس نس کړل وی وهل او دغسې پی ټی ایم یو مشر چې محسن داور یې هلته نه په زور راوختلو علي وزیر یې په وانه کې محاصره کړو. دغسې نور واقعات هم شول. نو دا ټولې خبرې د دې ثبوت دی چې بیوروکراسي یا نوکرشاهي په دې اصلاحاتو باندې عمل کولو کې مخلصه نه ده او هغوی دې انتظار کوي چې پاکستان کې سیاسي حکومت ختم شي. نو چې هغوی سیاسي حکومت پای ته ورسېدو نو دوی دا د خپل کوتکماري شروع کړه.
غونډه تخپل وینا کې د پیپلز ګوند فرات الله بابر د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت په کردار سخت نیوکې کړي او تورې لګولې چې اوس هم قبایلی علاقې د تیرو وختونو په شان د ستراتیژي غرض لپاره د کارولو هڅه کولی شي چې له کبله د فرات الله بابر په وینا چرته د امن کمیټیانو او چرته د ښه طالبانو ډلې مخې ته راځي او افراسیاب خټک زیاتوي چې فاټا اصلاحات عملي کولو لپاره به پاکستان ته د افغانستان په حق له د خپلې پخوانۍ تګلارې نه لاس اخیستل وي.
پاکستان حکومت په کار ده چې افغانستان باره کې خپل سیاست بدل کړي ځکه چې څوک وایي چې دوی افغانستان کې د جنگ حمایت کوي نو طالبان به دغه سیمې د جنگ لپاره استعمالوي. نو چې هغوی دا جنگ دلته نه کوي نو دا سیمې پرانستل کېدی نه شي. مونږ وایو چې دا سیمې پرانیزه. مونږ وایو چې دلته عدالتي اختیار ورکړي. مونږ وایو چې د اصلاحاتو باندې عمل درآمد لپاره ټایم ټیبل یعنی د وخت نظام الاوقات اعلان کړي. مونږ وایو چې تاسو خلکو ته بنیادی حقوق ورکړي. تاسو وایئ چې هلته کې وایي چې اکتوبر کې هلته کې د لوکل باډیز یا د محلي قانونو انتخابات کوو. نو لوکل باډي انتخابات چې عدالتونه نه وي او بنیادی حقوق خلکو ته حاصل نه وي نو دا انتخابات آزادانه څنګه کېدي؟ او دلته کې چې کوم تور معیشت دی چې هغه ډېر لوی ګټې دي اربونه روپۍ دي هغې د خاتمې دپاره پلان جوړ کړي ځکه چې افسران هغې کې ګټې لري هغوی نه غواړي چې دا نظام بدل شي او اصلاحات باندې عمل درآمد شي.
کانفرنس تخپل وینا کې د پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په دور کې د فاټا اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز دستوري بدلون منظورولو کې د سیاسي ګوندونو د کردار ستاینه کړې او د ویلي چې د فاټا اولس به اوس د صوبې برابر وګړي وي او دا چې دوی به د صوبایي سملی لپاره د خپل غړو انتخاب پخپله کوي. پروستو کې سرتاج عزیز ډیو ریډیو ته ویلو چې دوی د موقتی قانون د لاندې د اف سی آر ځنې بې ضرره برخې په ځای ساتلې دي. خو سرتاج عزیز دا هم په ګوته کړې وه چې د خیبر پښتونخوا حکومت کله هم وغواړي نو دغه موقتی قانون یا ضابطې ختمولی شي. د ایچ آر سی پی په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکو قبایلو د رواج په اساس د قانون په جوړولو تحفظات څرګند کړي دي او دوی د پاکستان پر ریاست باندې ټینګار کړی چې فاټا کې د صحت تعلیم عدالت او پولیس نظام په ځای کولو باندې د لاس پوری کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو او سمزو د باړې ولوري ته چیرې چې د وسلو د جوړونې 900 دوکانونه وو، خو دغه دوکانونو شمیر اوس ورځ تر بله راکمیږي. په داسې حال چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په رسمي توګه ورګډې کړل سوي دي، نو د هغه دوکانونو مالکان او وسله جوړونکي وایي چې په باړه کې دي د وسلو د جوړونې کارخانو ته قانوني بڼه ورکول سي. حمیدالله اوربندي نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
سپینګری فضل الرحمن د سلورنیمو لسیزو راسي د درې په دې زوړ دوکان کې د ټوپکو او تماچو جوړولو کار کوي. په قبایلي سیمه کې رستنې ترهګرې او په ټوپکو او وسلو حکومتي بندیزونو دې چارې هم د خپل معاش دپاره دومره نو فکرمند کړې، خو اوس د قبایلي سیمې او پښتونخوا د یو کېدو سره فضل الرحمن او د درې یو شمېر د وسلو جوړولو نور هنرمندان د خپل
راتلونکي لپاره فکرمند دي. مو دی کې بس مو دا رزق دا وای شو چې دا کاروبار مو کو سوګه ټوپو شو بل بای له خرچا وځو چې دی باندې پابندي وغیرہ شو، نو مو کاروبار نه ارشه خرو شو بو شو نه بل بای له خیر دی په ستي به مو سره بس کیږي چې دا به مولا ست طریقه جوړیږي چې دوه دا
د درې د وسلې بازار او د حکومت ترمنځ د کال 2002 راسي یو روزنامه هم شته چې کوم قسم وسله به جوړیږي او کوم قسم نه. خو د درې په دې 900 دوکانونو او وسلو جوړولو کارخانو کې هنرمندان د 30 بور تماچې نواخله د AK-47 یعنی کلاشنکوب پرنګ هر قسمه وسلې د ریپلیکا یا نقل جوړولو هنر لري. په قبایلي سیمه کې د بیامنه او د حکومت لخوا د لیسنی وسلې د سارنې زیاتولو وروسته د وسلې په هرڅ کې کمی راغلی. شمس الرحمن ته خپل د وسلې جوړولو دوکان د پلار نه پاتې دی. دی وایي کې یو کارګر بلس کاله مخکې د ورځې 3000 روپۍ ګټلې، نو اوس یوازې 1500 روپۍ ګټي.
15 کاله وشو امپورټ اکسپورټ د اصلي بيخي بند ده، لیسنسونه بندې، پرمټې بندې، نو دا چیرته لوړ شي؟ دا اصله او دې له خو داسې شی نه نشته. برابور دي 30 بور دي اسو کې ځان حفاظت لغه کې یو ښکار له استعمالي نور حکومت سره مو اګریمنټونه شته دي چې کوم غیر قانوني شی نه دی، ایسو کم نشي هغه کوي.
که څه هم د درې د وسلې بازار ته چرته هم قانوني حیثیت نو حاصل، خو قانوني ماهران وایي چې حکومت کولی شي چې د سوات او ملکن بے کسٹم گاڑو تا سرنگا رعایت ورکړی شوی. داسې رعایت دې بازار ته د سارنې لاندې په یو قانوني حیثیت کې ورکړي. د های کورٹ یو وکیل شکیل احمد خان وای
پروینشل گورنمنٹ چکم دے مختلف دغه کې اوس پسټل کې چکم دی، نو دا کار چکم دی دا وسلې دا دا لیگلایز دی باقاعده چکم دی، نو دا قانون مطابق لایسنس ایشو شوی دی. لکه سیلنګ شو، ٹرانسپورٹیشن شو، یو سبل شو، که فرض کا پا فاټا کې دا اوشی کنه، نو یو خو به مطلب ریونیو جنریټ شي، سرکار ته به ریونیو راځي. بل داری چې هغه بیروزګاری چکم دا بیروزګاری به سره نه راځي.
د 200 راسه دی بازار هر کس محالات لیدلی، که یو خوا په غیر قانوني وسلې جوړولو تورن شوی، نو بل خوا د جرم او ترهګرۍ د پاره د وسلو جوړولو په تور. خو نه کمل وای وسله جوړول د دی یوازنی روزګار دی.
وزه د خپل د ورکتوب نه دا کار کوم، دا تم پورې سبق ولې دا تم نه پس بیا دی کار لا ناستم. دا مې د پلان نک کار دی، ادارې ته په وراثت کې ملاو شوی دا عمدغه کار کوو. په دې باندې زره معاش تا نمو کې کالج تا نسا کالج اوس هغه خبر چړنګ پنګ پروت تا زمونږ بچی به تعلیم هر یو شی مو ګډ واډ دے.
د درې د غره په لمن کې د 900 دوکانونو د کتارونو تر اوسه د اف ار کوارد د نیمه قبایلی سیمې برخه وي. خو د دې بازار مشرانو د ډېر وخته د اکسپورت پروسیسنګ زون د حیثیت تر لاسه کولو غوښتنه کوله. دغه غوښتنې یا د درې د آینده ټاکلو ځوابونه اوس د پښتونخوا حکومت په اختیار کې راغلي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
د د د وایس اف امریکا ډیوه د قدر منوریدونکو او اوس هم د ابټ آباد خواته ځو چیرې چې زموږ خبریال احسان محمد خان د هرنوی د سیمې درې ته ورغلی دی او هلته نه یوازې دا چې د اوبو یو غټ بند دی بلکې طبیعي سرچینې هم دي طبیعي چینې هم دي او قدر منوریدونکو خلک د روژې په میاشت کې هلته ورځي چې له ګرمۍ څخه ځان وژغوري او هم هلته په اوبو کې لمبیږي. احسان محمد خان ورباندې یو رپورټ برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه د ولاړو شنو غرونو په منځ کې تاوراتاو دره د هرنوی په نوم یادیږي چې د ابټ آباد شهر ریشم څخه 14 کیلومتره لري، د مری سړک په غاړه ده. د خپل ښایست، کلا، یخ موسم او خوږی سیلای لوجې دغه سیمه د ګرم موسم په دی روجو کې د سیلانیانو د غنی غونی یو مرکز جوړ شوی او د بیالبیالو ګرمو سیمو څخه دلته را رسیدلی سیلانیان د یخو ځای ګنده رواني اوبو او چینو څخه خوندونه اخلي.
زه خپل بیسیکلی پېښور نه غلېم، د دی اوبو مازه والم او خلکو ګورم، حالانکه تاسو خپل پته لري چې روژه هم ده. بیسیکلی بیا دا واټر ستاسو خلک ګوره ټول انجویمنت کوي ټوټل، مونږ خپل دا الحمدلله کوم کوم ځای نه خلک ورته راځي، خدا شه دې نیچر بیوټي مونږ ګورو نه مونږ ته یو جستجو یو خوشحالي راځي.
په دغه یخ ډنډ کې چې زیات وخت تیرول ګران وي، خو بیا هم که د چا د روژې تنده زیاته شوې وي نو دغه ډنډ ته د پاسه نه بیدونکي چینه ورته ککرۍ دومره یخ کړي چې تندی په منټونو کې مړه شي.
درنو کتونکو، دغه اوبه چې تاسو وینئ دا عامې اوبه نه دي، دا د ګلیات وادي څخه راغلي زیږنده اوبه دي چې د مادنیاتو دغه غرونو دننه کومې چینې دي د هغې نه دا بیدلې دي. او په دغه ځای کې زما په شا باندې چې تاسو وینئ دغه چینه هم ډیره یخه ده، دا اوبه ویل کېږي د صحت لپاره هم ډیرې زیاتې ښه دي. په داسې حال کې چې په هیواد کې د تودوخو کچه سیوا شوې ده او روژه هم ده، نو ځکه هم په دغه اوبو کې دغه کوم سیلانیان تاسو وینئ د دغه زړه راښکونکي منظرونو او د دې یخو اوبو نه د خوندونو اخیستو دپاره دغه ځای ته راځي.
د هرنوی دغه د یخو اوبو په غاړه چې سیلانیانو د ځان سره خوراکي شیان هم راوړي وي او ځای په ځای دغه د اخلي پخلي انتظامونه هم کوي. دغه یو سیلانی وای:
منم توصیف الله دی، زه وزیرستان نه تعلق ساتم، دلته راغلی یو دوه شپونه را روان دی، برازه کې پخلیم کو، هر څه دغلته کې خرو، زه ډیر خوند یخ زه دی او کلی را لیدیږي چې دلته راشو، کلی من نه کالو شول چې بندې نو بسکه مینا دوه روزي لګ ډیر سخت دی، دلته چرالو بسکه کلی مینا ماته شو. موږ تقریبا سلور 15 کسانو غواخم را وړی دا هر سملت بر پختو پختنوم شروع کړی دی، لکه هر څه په خپل سیستم په خو ان شاء الله د خیر، بس دلته خوراک زیات کیږي، خو نه کیږي، خو دلته ډیر زیات کیږي.
د هرنوی دغه سیمه چې تر دې دمه پکې رستوران او یا نور کوم کاروباری ودانی نه لیدل کیږي او هر څوک د قدرت له لوري پکې د ښکلا او ښایست کوم کمی نه ښکاري، خو دغه سیمه ته که چیرې حکومت هم لږ پام وکړي نو نه یوازې د ملکی بلکې د بار ملکی سیلانیانو دپاره یو زړه راښکونکی مرکز جوړې دی شي. احسان محمد خان، وی او اے، ډیوا، ابټ آباد، هرنوی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو او اوس هم د ډیوا ریډیو هغه ډرامه درته وړاندې کوو چې د پولیو په اړه ده. د ډرامې نوم دی د ژوند لار او د دریم ټوک دی.
د ژوند لار ډراما موره
یا خدایا چې دا مرزا چرته تللی دی، نا وقت ہے کو دغه مرزا راغې خو دې دې خیر کی چې بیا نه وکړې دلې مرزا تا چرته تلې وی
ما خو شل کارونه دی شل لنجې مې دی شریف الله جلال آباد تلاړ په مخه خل ورغلې و
هغه ته خو به د خډر نصیحتونه کړې وی چې ما شومان له پولیسو ساس کې خامخا ورکې او ټکی مرته ولګوي
نوال استاس خیال دی دا به مې ورته نه وی دا د تلی راغلی خلق خو د ټولو نه زیات ضروری دی دا پولی او خسمړی خو دلته والته پاتې ده
ها نور ملکونو کې پولیو نشته
غم خو دغه دی کنه چې زمون خلک په پوی نه دی دی خو دې ته مړنی دی چې اکو بکو جنگي
او دا د افغانستان نه چې دلته کډوالا راځي
ا د زانه ککې جوړه ککې تا ته مې ونوي که هلته ځي او که دلته راځي د پولي استاد کې او دا ټیکې ورله ضروري دي
دا تپوس مې درنه ځکه وکړو چې دلته د افغانستان نه یو کډه راغلې ده او ماشومان هم ورسره ډېر دي
نو ستا په خوله کې ګونګړي تا به پویه کړې و کنه
میرزا یو خو ته زر په کار شي ما ورته ویلي و خو په زر زویر به ته د هغوی سړي پوه کې
های های زمانه بغیر د شل لکړه
ستا خو خپل بربرکټ ډیر دی
های ناوی ویم ناوی د دې خبرې د جواب نشته کو چې خار ته لاړ شم که خیری نو په انعام کې به در له د قصه خانه زلوبۍ راوړم
ګل څنګه یې ماشومان څه شو
هغې بهر لوبو ته تللی دي د جومات د سبق او د مکتب والا څه فکر وکړه
و تا خو آسان دي مکتب هم شته او جومات هم زه بل فکر وړی ما
څه
چې د پېښور نه راتلم نو میرزا بابا راته بیا بیا تکرار کو چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوه او ټیکې ورله خامخا ولګوه
او که نه مونږ خو په پاکستان کې قضایي نه ده کړې خدای مګه پاتې نه شي دلته خو څه نشته که نه
اوس هر ځای اسانتیا شته ماشومانو له به پولیو څاڅکي واچولی شي
نو بیا دومره فکرمن پسې
اندېښمن ځکه یم چې دومره لرې دې غرونو ته به د پولیو څاڅکو واله راځي او که نه
چې نه راځي نو جلال آباد ته به لاړ شو پولیو څاڅکي خو به ارو مرو کول وي سپین غر پلاره تا دلته د چا نه تپوس نه دی کړی چې دې دې کوچنو ماشومانو له پولیو څاڅکي ورکوي کو نه
های 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 د خواشینه خبره خدا ده چې دلتم لکه د پاکستان ځینی خلک د دینه نه خبره دي چې د 15 کال پورې ماشومان له د پولیو ساسکی او ټیکی سومره ارزښت لري
مونږ خو خپل ماشومان پولیو ساسکی له خامخا جلال آباد ته بوزو
ها یوازې خپل ماشومان له نه خوښه ټول ماشومان له د پولیو ساسکی ورکول سره د ناروغۍ نه ځان خلاصول شو
اولی ټیکی التا خو بمونګه بچو ته پچکاریم کیدا کنه
دلتم دغه سانتیا وشتا خو خلک ځان نه خبرې دا سان باندې وازه خراب ده وازه خو بمون په خپل سمو
ما سره خو د بچو د طبي او د ټوخي غم وو د سپین غرستونی خو هر وخت خوګیږي
و د دې هر څه علاج تا روختونم شتا مالجوم شتا د پولو د ناروغي علاج نشتا
نو ته بس کیږي
زه ښکتا بادی ته ورځم خبر شوم چې دغلته د صحت محافظ شته هغه سره ګڼېږم
ښه به وي زر ورشه
دا دې ورغلم
سمه دې دا سوب دې ناوي و ناوي واه ډېر خوندې وکړو
میرزا تا خو سوپ لکه د شربت وڅکلو
واه 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 ویم ناوې په ړومبي ځل مې ستا د لاسه داسې خوله ترسکونه شوه چې چې
دا زما د لاس نه دی
نو دا چا را وړي دي
دا زمونږ ګاونډیانو چې د افغانستان نه کومې نوې کډه راغلې ده هغوی رالېږلې دي
وا وا افغانانو میلمنو گاونډیانو میرزا در نظر
میرزا ته شپخلو زاریدل نه د دوی لپاره به یو کار کې
څه کار
دا غوی خزور اتوي زمونږ د ماشومانو د پاره د پولیو ساس کی او ټکی وخل غواړي
اے ناوي دام لا څه خبره ده تا ورته وینه چې یو ماشوم بم نه پاتې کیږي
نیم خبر چې د دوی بدل تر ټیکو کار جوړ شي او کنه
یاره تا خودی خوده پوی کی اوري
ته کاریګه هم کنه
کاریګم به ولی نه تا ته وسه پورې دا پته ونه لګی دا چې کده لری او کده بر کده اماوی او کده کما کده دې نه بل خوا سوګزی او کده خوا راځي د پولیو ساس کې ورله ضروری دی ضروری دی ضروری دی پوی شو
کا وې دم نه ته پوسو کو نو دا څه په غوسه ورته مو آیا دا ماته چې څنګه په غوسه لګیای
پتا سے بدل لگی زما خو دغه خوی دی اسی آواز می تیز دی
اوی خو مل مان دی ستانه څه خبر دی چې څنګه خبره دم جنگوی
ناوی یا ناوی مرزا سره د سر سپین شو خو دې نه پیژانده
د صحت محافظ ته وایا چې د افغانستان د ماشومان لا پولیو ساس کی ورکی
بالکل ناوی خبره داده چې اوس خو دومره نازک وخت دی څوک چې چرته خوځي نو سوځي که دا د پولیو ساس کی ونه کړل نو لوی نقصان دی
هغوی ځان سره کارډونه هم راوړي دي
دغه شان دغه شان دا اوس پویه خلک دی زه بار ورځم
ورشه
ای ناوی دا سوپ راله کېده ښه سینه مې پټه کور شوه
خخا ته ورشه چې بهر څوک دي
ورځم درلم
میرزا خدای دې لره
راځه راځه ما ستاسو د کور سوپ سکل او ناوې راته ستاسو خبرې کولې خ اوس وایه
کور مو ودان مو خو دلته ستاسو په ډار راغلی یو
هر کله راشئ هر کله راشئ راځه دې خوا کې
ډېره مننه
اوس وایه
زمونږ ماشومان د پولیو ساس کې نه پاتې دي
اوس 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 دا دې اوس راته کور ناوې داوي خیر محمد په دې کې د سپارش ضرورت نشته او نه د احسان
مونږ نورو ملکونو کې هم ګرځېدلی یو هلته د پولیو ناروغتیا نشته خو چې د نړۍ کوم ملک ته هم ځو د پولیو ساسکې مو ضرور اچولی دي
او که نه په تلي راغلي کې خو ډېر جنجالونه دي او بیا مونږ او تاسو له خو د پولیو سره سم د زړه د خلاصه جنګ کول پکار دي زمونږ او ستاسو اصلي ګټه د پولیو مرض له شکست ورکولو کې ده
زمونږ او ستاسو شریک دښمن هم دغه د پولیو ناروغي ده
او تا نه دي اورېدلي پېښور او کابل دواړه یو یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي
هم دغسې ده پولیو زمونږ ګډ دښمن دی
په ګډه به پولیو له ماتې ورکو که خیر زه چې ځو بیچو ته ځان ورسو چې ماشومانو له د پولیو ساسکې م واچو او که ټیکو نه پاتې شوي ماشومانو چې هغوی ته ټیکې ولګو
دا خو به لوی کار وکړی
راځه چې پرې ورځو
د ژوند لار ډراما تاسو واوریده په دې کې آوازونه وو غلام محمود شهاب نادر علي مجاهد پرویز سروت علي او نورن شاه طوفان
دا ته د ژوند